سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 4 بجې دي. تاسو موږ راکړه د ازادي رادیو ناوړي. نن جمعه د کاپ 3 چې د فبروري له 28 سره سمون خوري. په موکې د دې سات خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړې او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. کاغلی روبیو د کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړي مرکې کې په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب دیوي پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یو سیمه کې پر حکومت کولو لانجوي او حکومت ونشي کولای چې په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې تر ټولو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه چې د پنځمې په ورځ د فبروري په 2 خبره شوې، زیاته کړې ده چې د اوسنی وضعیت او لس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نکه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په دوامداره توګه ادا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. په زابل کې د ټرافیکي پیښې له امله وطن مړه او څلور تنه ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لویه لاره د باروړونکي ټیلر او کوچني موټر د ټکر له امله وطن مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې پیښه پرون غرمه د کلات کار په پولسنګي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړه شوي او دوی ښځې او یو نارینه ټپیان شوي. چارواکی وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د کابل کندهار په لویه لار ډیری ټرافیکي پیښې کیږي او ځینې موټر چلوونکي وایي چې د دې سړک سور تر پخوا کم کړل شوی او له دې کبله ډیری ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. یوه ډله مهاجر چې تیر اونۍ له متحده ایالاتو څخه پانامې ته شړل شوی وو، د سې شنبې په شپه د پانامې سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمو ته انتقال شوی دی. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پانامې ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزي رای ول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ټرمپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پانما له متحدو ایالاتونو سره د یوې توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه دي، د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو پرون پنځشنبه په یو مرکه کې وویل چې د فبروري په 13 په سعودي عربستان کې د روسیې او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موده موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده، دغه کتنه به ونشي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ ونه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاست کې په خبرو اترو کې روسیې او متحده ایالاتو موافقه وکړه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د پای شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. پوتین او ټرمپ دواړو ویلي چې غواړي غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له را روانې کتنې څخه په استفاده هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږي شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبې په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون د پنځشنبې په ورځ د پوښتنو او ځوابونو په یو آنلاین غونډه کې وویل چې دی په پام کې لري ټرمپ ته ووایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پوتین په وړاندې د هرې کمزوري خودل به د چین او ایران په وړاندې چلند سخت کړي. ماکرون له غونډې وروسته ویل چې دا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره بیا ټلیفوني خبرې وکړي چې دا په تیرونی کې د دواړو ترمنځ څلورم ځل خبرې دي چې کوي. ماکرون په اکسپان کې ولیکل دوی دواړو ټول هغه تماسونه چې مال اروپایي شریکانو او متحدینو سره درلودل وڅېړل او ټول د اوکراین لپاره د تلپاتې او پیاوړې سولې او د اروپا د امنیت د پیاوړتیا لپاره کار کولو ته لیواله وو. زیلنسکي هم دغه خبرې مهمې او رغندې یاد کړې دي. او د کرکټ د نړۍ نه هم تاسو ته یو خبر لرو. د چمپیانس ټرافی یا اتلانو جام په سیالیو کې نن جمعه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه لري. په دغه لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړله او افغانستان په دغه لوبه کې توپ چونه کوي. سویلي افریقا تر دې دمه د دوه وکټو د لاس نه ورکولو تر څنګ 198 منډې کړې دي او څلور دیشم 15 اوار روان دی. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26 له انګلستان او دریمه به د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه فرشته سحاق تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اوازه او یا هم خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده او افغان وګړي له دغه سیالیونه خوشاله دي.
یو ډیر ښه سرګرمی ده. نو یوازینه یو سرګرمی چې ورته پاتې ده هغه د کرکټ ته چې خپل منځو کې اصول سره وخوندې خوشاله اوسېږي. نور خو ډیر ناهیلون کوي او ډیر بل رقم وخت راغلی ده.
خبرونه کې را سره اوسې د کرکټ په اړه تازه او اپډیټ خبرونه او راپور هم تاسو ته لرو او دا چې په کرکټ کې نن سره واندې دا به هم را سره واوري. خو د نورستان ولایت نه هم یو راپور شته چې هلته د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیا وو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک ترې شکایت کوي.
برګمټال ولسوالی کې 22 کیلې لرو. 22 کیلې په ساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالی مرکز کې دی. چاپو نیک موخ کې 4 کیلو کې کار کوي. دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې تر څنګ بهرنی راپور هم شته د خبرونې تر پای را سره ملوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زمونږ خبري ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغ لاست پایل کول د نن ورځې په راپورونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستې دي. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبريال کاترین هریچ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري د دغو ډلو لپاره فرصت زیات تیګي. د طالبان حکومت وايي دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د داعش پر وړاندې کلکه مبارزه کړې ده. په دې اړه له فیروزی عزیزی جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت له داعش د خراسان څنګه د ځپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریج سره په یو ځانګړي مرکه کې چې د پنځمې په ورځ د فبروري په 6 خبره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستي او زیاته کړې ده.
That are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړي، خوب خبره په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه تکړي. خو د طالبانو حکومت یو لړپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامي امارات پرې کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزنکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویستمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي چې د ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
روسله هغه چې د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله خوانزاده سره د نوموړي د زینو سخت پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر طالب مشرانو په زینو غونډو کې را څرګند شوی دی او په مستقیمه یا غیر مستقیمه دوی د راپورونه رد کړی دي. په دې اړه جزئیات له فريد سیال نورو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوهی تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدې دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېمې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوونی مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپل منځي احترام ګټلې دي. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روختون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپل دي.
چې
افغانستان پاورت وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هواري لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تا قزالری یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د زینو استونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی استونزي زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عربی امارات او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپل او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغه راپورونو پاړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي و حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونو نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمیر چارواکي په کابل کې د پنج شنبه په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو سره څرګند شول او خبرې وکړې چې پکې ویل شوي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې ان استعفا وکړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هېواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقاني چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم پامو کوي یو نړیوال موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه ښایي تر هغه ونه شي چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅو کې د پرمختګ نښې ونه لیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو ویلي چې غواړي سره وویني او سعودي عربستان یې د کتنې احتمالي ځای یاد کړی دی. د یړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکرين کې د جګړې پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبريال کټرین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنځمبه په ایکس باندې خبر شوی وویل چې د فبروري په 13 په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي، هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه ویني نه ترسره کیږي. پاریاس کې په خبرو اترو کې روسیا او متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکرين د روسیې لبري دروسته پیل شوې، درې ورځې وروسته درې کال پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امدارنګ وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کې دل بتر ډېر هدف په دې پوري تړلې وي چې آیا موږ کولای شو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو کنه، او که وکولای شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمنځ شي. ولسمشر ټرمپ سوله راوستونکی دی. ترامپ په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکرين او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړې او دوی ویره لري چې روسیا او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ترامپ د فبروري په 19 اوکرين او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دیکتاتور وبالاو په غلطه پر اوکرين د روسي لخوا د بشپړ یرغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له را روانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. مکرون به د دوشنبه پر ورځ له ترامپ سره وګوري او د اوکرين د وضعیت په اړه به ورسره خبري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خرغله. څنګه چې ما په پایل کې ویلي، نن په پاکستان کې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دغه لوبه په داسې حال کې کیږي چې سویلي افریقا په د لوبه په پایل کې پچا وغټله او د توپ وهلو او یا هم د بیټینګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپ چونه کوي او په دغه ترس کې سویلي افریقا تر دې دمه د دریو سانو په د سوازیدو سره 212 منډه تر سره کړې دي او دا وس ات دیرشم اور روان ده. د افغان لوبډلې د بریا په هیله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ دغه سیالیو په اړه هم یو جالب راپور درته لرو. افغانستان په بی ګروپ کې د افغان لوبډلې البته دوی نور لوبه هم لري چې یو لوبه له انګلستان او بل له استرالیا سره ده. که څه افغانستان په خپل ګروپ کې لډیرو پیوړو لوبډل سره مخ ته خو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویل دي چې ډاډه دی چې لوبډل به د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په تلانو جام کې د افغان لوبډل په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. په دې اړه د ابدی سپوږمۍ د راپور ته غوښ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په قربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بی ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ دی، خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي پرون پنځشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډله به د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته ووځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 نړیوال جام کې سلور سیالۍ وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه، نو دوی لامه غزای وتوانی د لومړي ځل لپاره اتلانو جام ته لاره پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26 او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28 ده. افغان لوبډله چې څو ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13 او 19 دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړې دي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په تلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو زبیولہ او فرزانه ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې رښتیا خوښ ده ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې رغم د کرکټ ته چې خپل منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي خوشاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې د کرکټ هم داسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوان طبقه ډېر ورته خوشحال دي. نو نننۍ لوبه مې تر ډېره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشحاله یو. موږ به دعا بم کوو چې دغه لوبه کوم دی بری ترلاسه کړي او ممکن ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې د وطن دپاره یو افتخار دی. یو
د یادونې ده چې د کرکټ په اتلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پرېکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي ځکه هندۍ لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خر اغلاس خبری ټول گیتا تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي رادیو نه او ریازادي رادیو وسلر وشاته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زمونږ دغه راپورونه په ویب سټ کې البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې لوستل شي او د ترڅنګ زمونږ ټولنیزې پاڼې هم تاسو کولای شي ځان سره خوښ کړی او ولته هم تاسو موږ سره خپل نظرونه خپل پوښتنې شریکول ورزو. د افغانستان د نورستان ولایت اړوند یو راپورتا د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي چې د ټلیفون او انټرنیټي اسانتیاونه به برخې دي. د دوی په وینا خپل دوستان او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساتونو مزل کوي څو داسې یو ځای پیدا کړي چې هلته ټلیفون او انټرنیټ کار وکړي. ځای اوسیدونکو وایي چې د سرپرست حکومت له مسولینو د یاد ستونزو حواله غواړو. په دې اړه د سیمه نسمنګ د همکار دی راپورته وکړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې مو 50 کیلو لرو مونږه 50 کیلو کې مونږ ته یو مخابراتي شبکه لرو هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کیلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي نور دا ټول کلی چې ده د مخابراتي شبکو نه به برخه یو مونږ برګمټال ولسوالۍ کې 22 کیلو لرو 22 کیلو په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده چپو نیکموک کی چې څلور کیلو کې کار کوي دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړې ده خو بیا ټلیفون کار نه کوي کوم ساحې ته به وځي یا کوم بام چنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګېدل لږ موبایل کلکې بیا دغه نه خبرې کوي. انټرنیټ خو په یو ساحه کې هم کار نه کوي دومره ضعیف ده چې حد نه زیات ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربېره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دي. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوي کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي.
یا ننګرهار ته راځي یا کونړ ته راځي یا به ته پارون ته انتقالېږي اته سیم کارت اخلي یا ولسوالۍ ته راځي بیا هم کلی باندې دي زمونږ خولل لري اطراف کې پراته دي هغه خلک لاسرسی نشي کولی چې هلته راشي او افغان بي سیم سیم کارت بیله په باندې والي او روشن په بیله باندې والي او سلام یا احتسالات په بیله باندې والي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لسفیصد کلیوال ساحه هم دغه خدمات نه بهرمند دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونو کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي. یعنی ولس مشکلات سره مواجه دي.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډېرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپلو دوستانو او کورنیو سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشتوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځای وسیدونکو حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه خو د راپور خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خراغ لاستر ډیر مننه چې تر دې د مرا سره وی راپورونه همدل ته پای ته رسیږي خو وس هم په دې برخه کې بیا هم د کرکټ د نړۍ نه تاسو ته تازه اپډیټ لرو. نن بیا د افغانستان او د سویلي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه روانه ده. دغه لوبه البته د اتلانو جام او چمپیونز ټرافي د سیالي په لړ کې روانه ده، او د افغانستان لومړی وار دی چې په دغه لوبه بیا هم دغه سیالي کې ګډون کوي. افغانستان په بی ګروپ کې لوبه کوي، او د افغانستان لومړی لوبه نن له سویلي افریقا سره ده، او سویلي افریقا توپ وهنه کوي.